اونا در امان باشید. با درود.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم در ازادی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. تمه ده چې د ناتو او امریکا جګپوړی پلاوی کابل ته راشي. په دې اړه وړاندې تفصیل اوریدلی شئ، خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
پام کړئ چې د چې سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په 48 ساعتونو کې د کورونا ویروس لس مشکوکې پیښې په لابراتوار کې کتل سوي دي او د ټولو نتیجه منفي راوتلې ده. او د امریکا متحده ایالات وایي په سویس کې رامنځته شوی د بشري سوداګرۍ نوی کانال په بشپړه توګه فعال شوی دی. پوره خبرونه واوري په پام کې د چې سبا د کب لسمنه تباندې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې موافقه لاسلیک سي. چارواکو ویلي تمه ده چې په دې مراسمو کې به د نږدې دیشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا ځانګړي استازي حاضر وي. د دې سند د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې پورې اعلان کړه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د موافقه به د طالبانو پسته استوب د طالبانو مرستیال مشر د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر لاسلیک کړي. سویل شاهین ویل دی نه پوهیږي چې د امریکا لخوا به دا سند د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لاسلیک کوي که به کوم بل پلاوی ورسي. د ازادي راډیو خبریال په دوحه کې د په دې اړه به نور معلومات وروسته درته وړاندې سي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا ویروس لس مشکوکې پیښې لابراتوار ته استول سوي وي، خو د ټولو نتیجه منفي راوتلې ده. د امنیت روغتیا وزارت په وینا په دې کې درې د هرات، یوه د بغلان، یوه د غور او 15 د کابل پیښې وي. د امنیت روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن سهار د ازادي راډیو ته وویل چې نه نورې مشکوکې پیښې هم سته تر لابراتوار لاندې دي او نتیجه به یې وروسته معلومه سي. مایار وویل دغه نه مشکوکې پیښې په هرات کې دوی ته ورسېدلې دي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا ویروس یوه مثبته پیښه او هغه هم په هرات کې ثبت شوې ده. په کونړ کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم سوي دي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډله کې په څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوي او دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیم سوي دي.
دغه دو ورځې کې به انشاءالله تاسو خبر شئ چې یو سلو شل نفره نور هم را روان دي.
مصمم وویل د داعش ډلې له نورو وسلوالو سره هم کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به د دې ډلې نور غړي هم تسلیم سي. تمه ده چې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو تړون عمومي منشي سبا کابل ته راسي. د ازادي راډیو خبریال له کابل خپل رپورټ کې ویلي چې دغه چارواکي کابل ته راځي، خو د دوی د سفر ډیر جزئیات لا نه دي څرګند. وروسته به په خبرونه کې تاسو ته نور تفصیل هم وړاندې کړو. د امریکا متحده ایالات وایي په سویس کې رامنځته شوی د بشري سوداګرۍ نوی کانال په بشپړه توګه فعال شوی دی. دا چینل کمپنیو ته اجازه ورکوي چې ایران ته خواړه، درمل او نور ضروري مواد پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو سرغړاوی وکړي واستوي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوشن د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د سویس د بشري سوداګرۍ هوکړلیک به مرسته وکړي چې د ایران خلکو ته د بشري مرستو مواد پرته له دې چې رژیم له هغه څخه ناسمه استفاده وکړي ورسیږي. د سویس د بشري ورکړې هوکړه د جنوري په وروستیو کې په ازمایښتي توګه وکارول سوه. سټیون منوشن وایي چې اوس د سوداګرۍ فعالیت ته اجازه ورکړل سوې او دا په دې معنی ده چې دا سیستم په بشپړه توګه فعال شوی دی. دا سیستم ډاډ ورکوي چې د دې هوکړې له مخې د کیدونکې سوداګرۍ هیڅ عواید او ګټه ایراني رژیم ته ولاړه نه سي. امریکا پر ایران تور لګوي چې تراکړې ورکړي دا ډول چینلونه د درغلیو او ترهګرۍ د ترویج لپاره کاروي، خو ایران تر دې مخکې داسې تورونه رد کړي دي. ترکیه وای د روسیې ملاتړ لرونکي د سوریې پر حکومتي ځواکونو یې وروسته له هغه انتقامي بریدونه کړي چې په ادلیب کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 30 ترکي سرتیري ووژل سول. ناټو د دې کار له کبله دمشق او مسکو غندلي او دای په سیمه کې له توپیر پرته بمباری بللې ده. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ارتباطاتو مسؤول فهریتین التون د پنځمبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د سوریې د رژیم پیژندل شوی اهداف لمځکه او هوا تر برید لاندې شوی او دا به دوام وکړي. التون زیاته کړي چې ترکیه پر نړیوالې ټولنې رخ کوي چې د سوریې حکومت د بشریت پر وړاندې له جنایاتو راوګرځوي. د ترکیه د انادولو خبري اژانس ویلي د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو له دې بریدونو وروسته د ناټو له عمومي منشي یان سلطن بر سره ټلیفوني خبري کړې دي. د ناټو یو ویاند وایي چې په دې ټلیفوني خبرو کې سلطنبرګ د پادلی ولایت کې د سوریې د رژیم او روسیې د ملاتړو لخوا بې توپیره هوایی بمباري بللې او ترې غوښتي چې سمدستي د عملیات ودروي، نړیوال قانون ته د درناوی وکړي او د سوله ییزې حل لارې لپاره دې بیرته د ملګرو ملتونو هڅو سره یو ځای سي. د ناټو د ویان په وینا سولتنبرګ په ټولو خواوو غږ کړی چې د دې خطرناک وضعیت ترنګلتیا دې راکمه کړي او په سیمه کې دې لا د مخه ویرونکی بشري وضعیت نور نه خرابوي. ناټو ترکیه د ناټو تړون غړی هیواد دی.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي او اف ام 3.5 تامده چې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي کابل تراشي د دې چارواکو د سفر د هدف په اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. بلور ته مو قطر ته د افغان حکومت تللی پلاوی څارلی. داسې اوازې وې چې دا هیئت به د زندانیانو د تبادلې پر مسلې بحث وکړي، خو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي
سبا چې کوم موافقتنامه هم ځای کېږي د هغه نه مخکې نه بندیان به نه خوشي کېږي. د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ به ورباندې بحث کېږي.
د سولې د هڅو په ترڅ کې او د اورکم په وروستۍ ورځ په روزګان کې طالبانو بریدونه کړي.
د طالبانو د خوا څخه په مشهور پوسټو باندې او د اردو ملي پر کمپاینی د دشمن د خوا څخه شدید جنگ وشو.
په کونړ کې د داعش پولیسکونو کسان تسلیم شوي او والی هیله مندي چې ګڼ نور به وسله پر مزکه کیشته.
دغه دوه ورځې کې به ان شاء الله تاسو خبر شئ چې اصل شل نفر نور هم را روان دي.
تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ کابل ته راشي. په کابل کې زموږ خبریال ناجی ساپی موضوع څارلې. ناجی جانې، د ښاغلیو اسپر او ستولتنبرګ د کابل د سفر په اړه مو څه معلومات ترلاسه کړي؟
ډیره زیاته مننه شیبر صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، ټاکل شوی چې سبا د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته راشي. د دې د راتک هدف دا دی چې له افغان ولسمشر سره یو غټه اعلامیه لاسلیک کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د اعلامیه به سبا له غرمې وروسته د 12 او 1 بجې ترمنځ لاسلیک شي. ویل کیږي چې د اعلامیه د ګډو همکاریو په تړاو ده. لبلې خو سبب د امریکا او طالبانو ترمنځ د ټولې موافقه هم په دوه کې لاسلیک شي.
بلې، د دوه خواته بیا ور شو، خو نججن تصویر چې ګډه اعلامیه به د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي له افغان ولسمشر اشرف غني سره لاسلیک کوي. د دې اعلامیه په اړه جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره شریک شوی دي.
د دغه اعلامیه په اړه ډیر جزئیات نه دي شریک، خو کله چې موږ د افغان ولسمشر له ویان صدیق صدیقي نه دا پوښتنه وکړه چې د دغه اعلامي هدف څه دی، دوی ویل چې دغه اعلامي به د ګډو همکاریو په تړاو وي چې جزئیات به سبا لاړی روان شي.
اوس که قطر ته مخ کړو، د افغانستان د حکومت یو پلاوی د قطر پلازمینې دوحې ته تللی دی او مخکې داسې اوازې وې چې دغه هیئت به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په ارتباط خبرې وکړي، خو صدیق صدیقي ویلې دي چې نه موضوع داسې نه ده، دوی په دې اړه نور جزئیات تاسو ته صدر کړی دي؟
بلې، د افغانستان جمهور ریاست هغه وزیرات کړی چې غنی د افغان حکومت له لوري قطر ته تللی پلاوی باید طالبانو او حکومت د شپږ زرو بندیانو د خوشي کېدو په تړاو هم بحث وکړي. ارګ ویلې چې قطر ته د تللی پلاوی اساسي دنده له طالبانو سره د اړیکو ټینګول دي، او په وینا یې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره به بېلا مذاکراتي اجنډا جوړیږي. خبر وی چې په دې برخه کې د صدیق صدیقی لنډی خبرې وورو.
د طالبانو د بندیانو پاک لبانی خو هغه کېدای شي چې په مذاکراتو کې به یو مهمه مسله ووسی او د طالبانو لخوا هغه مطرح شي. یعنی د سبا چې کوم موافقتنامه امضا کیږي، د هغه نه مخکې نه بندیان منه خوشي کیږي. د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ به ورباندې بحث کیږي.
بله
بله، د دې پلاوی په ترکیب کې د عدلی وزارت مرستیال زکیه عدلی، د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال عبدالخالق.
بله بله، فکر کوم دا
او
ناجو جان یو بخښه، ستاسو ژغ قطع سو که دغه نمونه بیرته تکرار کړئ لطفا.
بله، د دې پلاوی په ترکیب کې د عدلی وزارت مرستیال زکیه عدلی، د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال عبدالخالق براکرزی، د حج او وقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری، او همداراز د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازی، او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤول شامل دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو دوهې ته د دې پلاوی د ورتلو اوختنه نه د کړي. خغلی شاهین ویلی چې د پلاوی موږ نه دی راغوښتی، خو کېدای شي چې امریکایي لوري غوښتی وي، او د موافقې چوکاټ معلوم دی، او هغه دا چې لومړی به د موافقه لاسلیک کیږي، وروسته د اعتماد جوړونې پړاو پیلېږي چې په دې ترس کې به د دوی 15,000 بندیان او د کابل ادارې 1,000 بندیان خوشی کیږي. له دې ټولو سره تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي، او د راپورونو لمخې په مناسبت جوړ شوی او مراسمو ته د شوخوا دیر شوی وادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازي ګډون کوي. امبل شي برسب
مننه ناجه صاحبي و لکابل تاسو ته په دې اړه معلومات درکول چې د افغانستان د حکومت هیئت چې کوم قطر ته تللې دی پر کوم موضوعاتو خبرې کوي، او همدارس ټاکل شوی دی چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سبا کابل ته راشي. په داسې حال کې چې د سولې هڅې روانې دي، په ځینو سیمو کې د افغانستان طالبانو بریدونه پیل کړي دي. یو له هغو سیمو چې هلته طالبانو تازه حملې کړي دي اوروزګان دی. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د دغو بریدونو په اړه راپور لري.
د تاوتریخوالی د کمیدو د ونی 15 او 16 ورځ د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او یو شمیر ولسوالۍ لکه دهراوت، خاص اوروزګان او چرشنی ولسوالۍ د امنیتی پیښو شهیدان وي. د دهراوت ولسوالۍ د امنیت کمانډانی مرسیال روزی خان همکار ازادي راډیو ټول شتیر ورځ وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالۍ په پلیمنان سیمه کې پرامنیتی پوسټو بریدونه وکړه. د وی یاد بریدونه چې وسلوالو طالبانو د سهار له 4 بجو څخه پیل کړه، بیا د ماښام تر 6 بجو پرې دوام وکړي. همکار وايي په همدې ورځ وسلوالو طالبانو په یادی ولسوالۍ کې د ملي اردو د چتو پر قرارګاه او د ملي پولیسو پر پوسټو هم سخت بریدونه وکړه چې څو ساعته دوام وکړ. دی وای د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو ای دی یوازې له ځانونو څخه دفاع کول.
کمپ کې چې د طالبانو د خوا څخه موږ پر پوسټو باندې او د اردو ملي پر کمپاینی د دشمن د خوا څخه شدید جنگ وشو. ان شاء الله کم زخمی وو او کم شهید نه لرو، او نن ورځ پلیمنان کې د دشمن د خوا څخه پر کندان د سهار څخه شروع در مازیګر پورې مش کماندان مست کسانتی اجازه نه درکړي چې د څو پراغوم انتقال وکینو. دې پر ولسی خلکو هم تکان کی، نظامی کسانو هم تکان کی. خوشبختانه چې کم زخمیو کم شهید نه لرو.
لدی سره دغه ولایت د څلور ملي وا کومندان عبدالولی حکمل هم ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. دی وایي یاد بریدونه وسلوالو طالبانو نن او تیره ورځ کړي، خو وایي افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. حکمل دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په چرچینو ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. دی وایي د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو وایي د وسلوالو طالبانو په اړه معلومات نه لري او افغان سرتیرو یوازې له ځانونو څخه دفاع کړي. د ملي اردو د څلورې ملي وا دغه قمندان زیاتوي چې تېره ورځ ناوخته د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم په سیمه کې د ملي پولیسو پر یو حامی ټانک هم ماین چاودنه کړې ده چې پر مهال یې یو افغان سرتیری وژل سوی دی. دی وایي دغه ماین ریموټ کنټرول او د وسلوالو طالبانو لخوا چاودېدلی دی.
او دغه باندې تقریبا درې ځلې خاص روزګان چې پرون ورځ هم په دې کې شامل ده، او چې دغه کې په د چیتو کمپ باندې پرون یې هوا نه انداز کړی دی دوه ورځې مخکې دینه، یعنې پرون چې څوم تاریخ پرون اووم تاریخ پنځم تاریخ باندې هم چیتو باندې انداز کړی، نن هم په پل منان باندې انداز کړی دی، پرون یې هم کړی دی چې او یو نفر پولیس دلته ریموټ کنټرول مینه په سرخوم منطقې کې ایښی و په جنوب دغه کوټ کې یو پولیس شهید شوی و.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د تاوتریخوالي د روانې اونۍ د پیل په لومړۍ او دوهم ورځ هم د دغه ولایت خاص روزګان ولسوالۍ چنارتو او مرکز ترینکوټ کې هم وسلوالو طالبانو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي وه چې پر مهال یې دوه پولیس وژل سوي وه او دوه تنه نور ټپیان سوي وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به وړاندې واوري چې په کونړ کې د داعش نه دیرش وسلوال تسلیم شوی دی، او د کونړ والی وایي چې په راتلونکو دوو ورځو کې به تر سلو ډیر نور داعشیان له حکومت سره یوځای شي. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. وروسته له دې چې د سوریې په ادلب ولایت کې لږ تر لږه درې دېرش ترک عسکر د سوریې د هوایي ځواک په حملو کې ووژل شول، ترکیه وایي پوځیانو یې د دې برید غچ اخیستی. موضوع عصمت څاروان تعقیب کړی ده په سټډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، د دې پیښې په اړه او په دې اړه چې د ترکیې د غبرګون په اړه څه معلومات تاسو ترلاسه کړي؟
مننه شبر صاحب. ترکیه وایي د روسیې له ملاتړه برخمنه د سوریې یا برخمنو د سوریې ځواکونو په وروسته له هغه دوی انتقامي بریدونه وکړل چې په ادلیب کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه درې دېرش ترک سرتیري ووژل شول. ناټو د دې کار له کبله د مشق او مسکو غندلې او د په سیمه کې له توپیره پرته ړنده بمباري بللې ده. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ارتباطاتو مسؤول فخریتین التون د پنځشنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل د سوریې د رژیم پیژندل شوي هدفونه له مځکې او هوا څخه تر بریدونو لاندې راغلل او دا به دوام وکړي. التون دا هم ویلي موږ به پر نړیوالې ټولنې غږ وکړو چې د سوریې حکومت د بشریت په وړاندې له جنایتونو راوګرځوي. د ترکیې د انادولو خبري اژانس ویلي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له دې بریدونو وروسته د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره تلیفوني خبري کړې دي. د ناټو یو ویندوی ویلي دي چې په دې تلیفوني خبرو کې ستولتنبرګ دا په ادلیب ولایت کې د سوریې د رژیم او روسیې لخوا به توپیر یا ړنده هوایي بمباري بللې او ترې غوښتي دي چې سمدستي دي د عملیاتو دروي. نړیوال قانون ته دې درناوی وکوي او د سولې حل لارې لپاره دې بیرته د ملګرو ملتو هڅو سره یو ځای شي. د ناټو د بیان په وینا ستولتنبرګ په ټولو خواو ژغ کړی چې د دې خطرناک وضعیت ترنګلتیا دې کم کړی او په سیمه کې دې لا دمخه ویرونکې بشري وضعیت نور نه خرابوي.
په دې ارتباط سوریې او د سوریې ملاتړي هیواد روسیې څه عکس العمل ښکاره کړی دی؟
روسیه نن جمعه وویل چې د سوریې ساحل ته دوه جنگي بیړۍ استوي چې په کروز توغندوی به دا بیړۍ سمبالي وي. روسیه د غرض په ادلیب کې د درې دېرش ترک پوځیانو ملامتي د ترکیې د حکومت په غاړه واچوله. د ترکیه د هاتای ولایت والی وای چې له پرونی پیش سره چې درې دیش ترک پوزیان پکې وژل شول او دوه دیش نور ژوبل شول. پروانه میاشت کې د سوریې په دسیبه کې د ترک پوزیانو تلفات څلور پنځو ستنو ته ورسېدل. هاتای ولایت له سوریې سره پوله لري. نو دا دی روسیې خبرګون وو او بلې خوا مومو ویل چې ناتو او ترکیه بیا هم روسیا و هم سوریه غندلی دی حمله په خاطر.
سروان صاحب مننه و موردل چې په ادلب کې د ترکیه د ریډر شپوجان پرونو وشتل شو او په دې ارتباط ترکیه عکس العمل ښکاره کړی دی.
ازادي رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کونړ کې د داعش پولیسو وسوال تسلیم شوې دي او د کونړ والی تم لري چې په راتلونکو یو دوه ورځو کې به تر سلو نور داعش وسوال په کونړ کې وسلي پر مځکه کېږي. لا صداباته د ازادي رادیو خبريال روح الانوري له نور تفصيل سره.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دی وګل کې 93 تنه داعش پوری تړلي وسلوال حکومت سره یو ځای شول. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل د داعش خلاف هوایي او ځمکني عملیات د دې سبب شوي چې د یاد ډلې وسلوال نور له مقاومت لاس واخلي او افغان حکومت سره یو ځای شي.
مصالح کسان چې په دې کې دوه کمانډانان دي، درې سر ګروپ دي چې وسله یې دوه میله راکټ ده او نور کلاشینکوف دي، درې پای مخابرې دي. ډېر کسان بل جو پارسیدل ده په څوکۍ ولسوالۍ کې همګ امنیتي دفاعي ځواکونه او کشمی ورګانو یې غوښره په کار بوخت دي.
د والی په خبره چې یو شمیر نور داعش پوری تړلو وسلوالو هم حکومتي دارو سره اړیکې نیولې او په نږدې ورځو کې به هغوی هم له جنگ لاس واخلي.
همداسې پراتلون کې دغه دوه ورځې کې به انشاءالله تاسو خبر شئ چې یو سلو شل نفره نور هم را روان دي او دوی به انشاءالله د خپل نظام سره، د خپل ولس سره، د خپلو خلکو سره یو ځای کېږي. نور به د دې وطن په آبادۍ کې، د دې وطن په سوکالۍ کې او د دې وطن کې د امن د تامین لپاره دښمن دي.
دو تنه وسلوال چې حکومت سره یو ځای شوی وایي
خپل نوم یې دغه د محمد یار خان دی. مشکل په ځان باندې سره پوه شو چې په جنگ کونه ده. بس ملا کې پلی را چولی ده، ما په تا درته او تا په ما رارته. یاره دا جنگ د بل چا دی نو زمونږ خو نه دی. یاره مونږ خو دا ورته وایو چې راخوشي او دا زمونږ حکومت دی او راشه دلته.
ثاقب نوم ده، زه د خلافت سره مرګر نورو ملګرو ته مې دا پیغام ده چې بس کوز دې شي خپل ملک، خپل ولایت، خپل وطن ده چې دا نور روان شي. بس را کوشیو
دغه 93 وسلوال په داسې حال کې حکومت ته تسلیمیږي چې په روان المریس کال کې په کونړ او ننګرهار کې اسلامي دولت یا داعش ډلې پورې تړلي په زرګونو کسان چې خزی او ماشومان هم ورسره وو افغان حکومت ته راغلي. هغه ماشومان او میرمنې چې د کوزی پښتونخوا اوسیدونکي وي د افغان ولسمشر په ځانګړي حکم خپلو کورنیو او قومي مشرانو ته په جلال آباد کې وسپارل شوي او هغوی ځانونو سره پېښور ته ورسولي.
په راپور کې مو واوریدل چې د داعش 93 وسلوال په کونړ کې تسلیم شوي دي. خوست مخه کو د خوست اوسیدونکو او مسولین وای ولسونه د دوی د سوکاله ژوند لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني او سرشندن ستای او په یو ژغ ورڅخه ملاتړ کوي. له خوست نه جبل الله خیل راپور لري.
په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځ په منځغونډه کې د یو شمېر سرتیرو او افسرانو سربیره د دې ولایت قومي مخورو، دینی عالمانو او ځوانانو هم برخه اخیستي وه. په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د منځغونډه په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست ولسونو علما کرامو په یو غږ سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او دای د هواد رښتینی بچیان او د مور ساتونکو هواد بچیانو بلل. مونږ د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ ولاړیو او د ژوند تر اخري سلګو پورې به د دوی قرباني، سرخندنې او ځانګړونې نه هیرو.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په هیواد کې زین ورسته پرمختګونو او د سولې لپاره هڅه ته پکتو ویل افغانان سولې غواړي خو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر سر چا سره معاملې نه کوي.
د علما او قومي مشرانو، مدني ټولنو غږ دی چې هغوی ټول په یو خوله زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو نه بلاتړې کوي او دوی اصلي مسلمانان، مجاهدین او غازیان. زمان دفاعی او امنیتی زواکونو باندی تر هیچی و شعار ولو که دیر پاک او مقدس شعار وی په هیچ حالت نه معامله کوو او نه څوک معامله ته پریږدو.
د کاپ د نهمې د لمانځ غونډې څخه سرتیرو او افسرانو خوشحالي څرګنده کړه. ویل چې د ولس اخلاص او ملاتړ دوی ته د لا زیاتې قربانۍ توان وربخي. جګړن رحمت الله رحمتیار او سرتیری سلیم خان وویل:
نن ورځ موږ د خوست او ولس نه او د افغانستان د ټول ملت نه ډیر خوشحاله یو چې زمونږ ننګه وکړه او د موږ دپاره د رئیس جمهور نه هم مننه کوو چې دغه ورځ د سربازانو په نوم باندې نومولې ده. نو زه خپل ملت ته ډاډ ورکوم چې څومره دوی زموږ سره مینه لري، موږ به په څو چنده دوی سره مینه لرو، ځکه موږ دوی ملي فوج یو.
واقعا د خوست خلک د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو سره ډیره مینه لري او د دې مینې اساس ده چې دوی دلته ټول راغلي دي، موږ یې تشویق کړو، موږ ته یو ویاړ راکړه او د موږ وینه په جوش راوسته تر څو موږ خپل وظایف په خپل وخت سره په ښه شان سره ترسره کړو.
د غونډې ګډونوالو او یو شمېر ماشومانو د سرتیرو او افسرانو غاړو ته د ګلونو هارونه ورواچول او یو شمېر نور بیا د ولایتي ادارې لخوا نقدي او پستاینلیکونو تقدیر شول. د کاپ نهمه درې کاله وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم ونومول شوه. له 2001 زیږدیز کال را په دې خوا د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغان ځواکونو د تنظیم او پیاوړي کېدو لپاره هڅې روانې دي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت نوی نوبار ولسوالی د غوندانو له علاقې څخه سرباز خبره کوم. پیغام پرېږدم د خوشنط د کمولو په خاطر مننه یې مسؤول تاسو کوو چې زموږ پیغامونه خپره یې او مننه دا له وسلوالو څخه کوو او د نظامي ځواکو څخه د رئیس جمهور امر یې منلی ده. د ټولو افغانانو په مخونو کې خوشحالي ښکاري، د غلو لارو مسافر خوشحاله دي. د خدای د اوږد دنیا والو په زړه کې ورسره چې نن ما خپله سترګو حیدرې ته د عمر بل قبر ته ودان د شهید مور مې ویلي ده. یا بچان
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، کلات، اسد آباد، غزنی او پل علم کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس پر استولې سیمس کې لیکلي دي چې سولې ته خوشبین دی او د هیله لري چې د د په وینا اور کم په اور باندې بدل شي. سمیع الله کندهار لیکلي دي طالبان که په افغانستان کې پرشتیا سولې غواړي نو دایمي اور باندې وکړي. عبدالله بارکزی به علا کندهار لیکی افغان حکومت د سولې په خبرو کې د خاشو پر ځای لرګي ماتوي. عبدالرحمن پراستول اسمس کې لیکلی دی اوربند ته خوشبینه یو، امید دی چې راتلونکې اونۍ اوربند وشي. محمد قاسم ځواک له هلمند پراستول اسمس کې لیکلی دی طالبان ځکه اوربند نه کوي چې ویره لري چې وسله والې له جګړې په شان شي او دوی په جنګ کې خپلې ګټې لټوي. قدیر تکین پراستول اسمس کې لیکلی دی په جګړه کې، په افغان جګړه کې لومړی تحول باید دوامدار شي. امید پراستول اسمس کې لیکلی دی هیله ده چې د افغانستان په خاوره کې د په وینا راتلونکی کال سراسري اوربند وشي او دایمي ثبات رامنځته شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت را ورسید. فرشته جلال زی اوروي.
په دوحه کې د رپورټونو پر اساس میلمانه د راټولېدو په حال کې دي او تمه ده چې سبا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک سي. په دغو ځانګړو مراسمو کې به تر دیرشو د ډیرو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او ځانګړي استازي ګډون کوي. د رپورټونو پر اساس د ناټو عمومي منشي او د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر سبا افغانستان ته راځي. د دوی د سفر ډیر جزئیات لا نه دي څرګند. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس لس مشکوکې پیښې په لابراتوار کې منفي ثابت شوې دي. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې له هرات نورې نه مشکوکې پیښې هم تر لابراتواري معاینې لاندې دي. د امریکا متحده ایالات وایي په سویس کې جوړ شوی د بشري سوداګرۍ نوی کانال په بشپړ ډول فعال شوی دی. دا چینل تجارتي کمپنیو ته اجازه ورکوي چې ایران ته خوراکي مواد، دوا او نور ضروري شیان پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو سرغړاوی وسي واستوي. او ترکیه وایي د روسیې ملاتړ لرونکي د سوریې پر حکومتي ځواکونو وروسته له هغه انتقامي بریدونه کړي چې په ادلب کې په هوایي بریدونو کې تر 3 زیات ترکیه عسکر ووژل شول.
اوس زماره زما حق پروګرام درو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سیاسي ثبات په پایښت او دا چې ولې هر ځل د انتخاباتو پایله له یو ډول استونزې او د بحران د زیږون له ویرې سره مخامخ شي بحث لر.
زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د ورستۍ پایلو له اعلان وروسته په هیواد کې د سیاسي ثبات د پایښت او د ولسواکۍ د پایدار کېدو په اړه اندېښنې مطرح کیږي. که څه هم د افغانستان د نوي حکومت ډیرو مهمو هیوادونو ملاتړ کړی، خو په کور دننه لا هم د ثبات او هم پالنې ټاکنیزه ډله د خپل حکومت د جوړېدو په اړه غږیږي. خو د امریکا متحده ایالاتو په اعلامیه کې خپل سرو او د موازي حکومت جوړولو هڅې ناقانونه وبللې او زیاته کړه دا ډول هڅې د دې هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دي او باید ورنه ډډه وشي. خو امریکا له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه د لوړې د مراسمو د ځنډ غوښتنه هم کړې چې ارګو منله. دا له دې پریکړې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د ولسمشر له دې اقدام هرکلی وکړ. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د ولسمشر غنی لدی پریکړه چې د لوړی مراسمې د مارچ تر 9 زندولي هرکلی کوي. د زیاتوی دا بدلا زیاتو مشروع زمينه برابر کړي سو د افغانستان او د خلکو ګټي منعکسي او خوندشي. خغلی خلیلزاد زیاته کړي د انتخاباتو د بهیر په پای ته رسیدو سره ولسمشر غنی بریالي اعلان شو او نور رهبران باید ډډه شي چې نوې حکومت ټول شموله او د ټول افغانانو د هیلو منعکس کوونکی. خو پښتنه پر دې ځای ده چې آیا یو ځل بیا د افغانستان د ټاکلو پایله د ملي یووالي حکومت په څیر د یو تشکیل جوړښت دی؟ که د ټاکنو پایله بیا هم یو داسې حکومت وي چې یو مشر ونه لري، آیا دا پروسه به له څومره لوی زیان سره مخ شي؟ نن زما رایه زما حق خپرونه کې پر همدې موضوع سره خبرې اترې کوو. نن سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي عبدالهادي قریشي، د سیاسي چارو شنونکي کاکو جان نیازه صاحب او د ځوانانو د همغږۍ د پیاوړتیا شبکې رئیس خغلی عنایت الله ناصر صاحب. قربان مزه امید زهیر مالیم. خپل میلمانو ته هم خراغلاس وایم. ترن واوریدونکو تاسو ته هم د بحث تر پایه د پاتې کېدو بلنه درکوم. نیازه صاحب د تحلیف د مراسمو ځنډ ریښتیا هم هغه ډول چې ارګو ویلې چې د سولې لپاره د هڅو د کورونا وایروس د مخنیوي او تر خوای د دې مراسمو د لا ښه تجلیل لپاره همدغه دلایل پر ځای وکنه نوري خبرې.
بسم الله الرحمن الرحیم او السلام علیکم تاسو
اوریدونکو ته او ګران ملمنو ته میز ملمنو ته وړاندې کوم. خبر خو دا ده چې د پردې شاته خو ډېر لوبې روانې دي، خو دا دلایل هم سم دي. موږ اوس تاسې داسې هر چی باندې به اوس ګوته د انتقاد نه ږدو، خو امریکایانو غوښتل چې دغه تالیف په تاخیر واچول شي. په تاخیر واچول څه چې په کوم ډول و په کوم ډول نه و، هغه نو به یو خواته پرېږدو. را به سو تا هغه مهمه خبره ته چې وای چې د انتخاباتو نتیجه چې وا او انتخاباتو نه پس به چی سي او څنګه به سي. د ما په فکر سره انتخابات و وسول او دا ډیر ښه انتخابات و. لپاره دې سي تهدید او ارس ستونزې موجود وي، سره لغې نه خلق لاړ رائے ورکړي تقریبا 2 میلیونه. زه وایم چې دغه بد ضرب لسی لپاره دې سي په کپ امریکا کې، په المان کې، په اروپا کې داسې تهدیدونه موجود وي. خلک هیڅ رائے ته نزی نه ورکی رائے، دلته ورکړي رائے. دا چې تعداد کم و دی باندې باید موږ ډېر هغه ونکړو. موږ په دې ویاړو چې دومره خلک لاړل، تهدید سو، جنگونه وسول، کې بعضې پکې شهیدان سول. دا په ټول مطلب ټول افغانستان ده
خلکو رائے ورکړه. تاسو ویلې په ډېر شهامت باندې لاړل، خو دلته بیا دل د خلکو د رایو سره په سیاسي ډول معامله شوی او یا کیږي. دغه اندېښنه څومره اوس بیا یو ځل بیا را مطرح کیږي. خلکو
کمشنران خو ما او تا نو انتخاب کړی، خو همدغه اتلس نفره واوله بیا پسته کم څو تعداد هم دوی دا کمشنران وټاکل. څوک نه وایي چې دا کمشنران د دې یوې خوا دی بلې خوا دی، نو پسته چې دوی نتیجه اعلان کړله نتیجه سره خوشحاله نه دي. دلته داسې ده، دا ټیکهداري ده. زه به واضح ووایم، د افغانستان ټیکهداري بعضې کسان وایي چې موږ د قرارداد کړی لکه چې کوم تعمیر جوړوي، باید افغانستان کې همیش په قدرت کې اوسیږي. دغه ټیکهداري باید له منځه لاړه سي. انتخابات وسو، نتیجه راغله، نتیجه باید ومني. وسړی دلته افغانستان کې نور کسان نشته چې همدا څو نفره دي وایي موږ دغه مثال مثلا شل نفره، دغه شل نفر د ټول د افغانستان رهبري کوي. زه وایم نور کسان لرو، موږ افغانستان کې ځوانان لرو. موږ الحمدلله په افغانستان کې د ما د معلوماتو په اساس 9% اویای ونیسه یو فیصد موږ نه ګرځو، فیصد ځوانان لرو، ځوانه طبقه لرو. دوی باید په قدرت کې راشي، دوی باید برخه واخلي.
ډیره مننه نیازی صاحب. ان شاء الله بیا راګرځم. ناصر صاحب، د امریکا حکومت له افغان سیاسیونو د یو کېدو غوښتنه کړې ده چې وضعیت حساس دی، اولویت سوله ده او خدای چې سره یو شي. ولې افغانستان کې تل دغه سیاسي ثبات ټکر کې دی؟
بدبختانه باید وایو چې موږ یو داسې یو ملت یو چې له 30 کلن جګړې نه تېرېدو په حال کې یو، او هغه سیاسي ارزښونه او هغه سیاسي نزاکتونه او په مجموع کې هغه سیاسي تعهد چې باید سیاسون ولري، هغه بدبختانه په دوی کې موجود نه ده. ډېرې سیاسي ډلې استخباراتي ریښې لري، او دوی ته اوس هم سیاسي اخلاق بې مفهومه ښکارېږي، او یوازینی سیاست د خپلو شخصي او فردي ګټو د تحقق وسیله ګڼي. او هغه د مارکسیالي فلسفه دوی په ځین کې د سیاغه یعنی هدف ته ځان ورسو، که په هر شکل سره قوم، مذهب، ژبه، سمت، دا ټول دوی لپاره وسایل دي، او دوی په دې باندې لوبېدل دي. 30 کاله دوی په دې باندې ولوبېدلو، او دوی وکتل چې څنګه دغه موارد دوی قدرت ته رسېږي، د خلکو له احساساتو، د خلکو له عاطفو نه کار اخلي. دغه یو عرف، یو دغه یو رواج د دوی په وجود کې شتون لري، او تر څنګ دغه عرف دوی ته ګټه ورکړي ده. دوی د دې په برکت باندې خو سیاسي اقتدار ترلاسه کړی ده، ورسره مالي اقتدار ترلاسه کړی ده. نو بالاخره بیا هم له فردي پلو یو فرد بیا هم خپلو ګټو پوری ګرځي. دې ته په کتو سره داسې دوی انتخابات، ډیموکراسي، ولسواکي دا ټول وسایل ګڼي، او دوی د خلکو په احساساتو باندې لوبېدلي خلک دي، او پوهېږي چې د خلکو احساسات څنګه راپورته شي. دې طبقتو سره داسې ټاکنې ترسره شوې، په ټاکنو کې تاسې وکتل لکه څنګه چې نیازي صاحب وویل، موږ یو هېواد یو له 30 کلن جګړې نه دي تېرېدو په حال کې. داسې یو هېواد کې تاسې د امریکا یا د جرمني یا د فرانسې غوندې ټاکنې نسی کولی، او که هغو ته وایي افغانستان په څېر باندې ټاکنو کې امکان دوی ته هم نسته. بس دا داسې موږ د خپلو شرایطو امکاناتو په کتو سره ټاکنې ترسره شوې، خلکو لاړو رایې ورکړي، مربوطه حقوقي حدونو پریکړې پرې وکړې، شکایاتو تقریبا تر قانوني مودې نه اضافه وخت واخیستل، سیاسي مسؤلیتونه یې مال سو. بالاخره باید نتایج اعلان شوي وای. تاسو وکتل سي کله چې نتایج اعلان سو، هغه ډله سي تل د افغانستان په بې ثباتۍ، د افغانستان په بدبختۍ کې تر ټولو غټ لاس ده. هغه بیا یو ځل د موازي حکومتونو اختار ورکو، او بالاخره خپل ځان هم تمسخر کړو، ملت هم تمسخر کړو، وطن هم تمسخر کړو. هغه هم د افغانستان بدنامي او بل اخر زرر بیر د افغانستان ولسته پیدا کیږي. د ټول باسته په کتو سره د برداشت د سیموش سیاسي بسباتي او د مبهم سیاسي وضعیت د ټول هغه ذلیل تفکر نه د سیموش ځینی سیاسيون بدبختانه پرې باور لري.
یعنی په هغه درجه دلته د ولسواکۍ او د سیاسي ثبات اصلي تعریف نه دی روښانه شوی چې څه شی دی.
معلومدار ده کله چې تاسو د ولسواکۍ بحث رامنځته کوئ په هغه کې تاسو د خلکو اراده مطرح کوئ او په هغه کې د هغو تمثیل ده او ممثلین باید د خلکو ارادې د تمثیل لپاره متحد افراد واوسي او همدا داسې د خلکو د ارادې منظم تمثیل مسؤلانه تمثیل سیاسي ثبات رامنځته کوي، شفافیت رامنځته کوي، حسابدهي رامنځته کوي او په مجموع کې ټولنه ورنه خیر ویني او د ټولنې د ملت د دولت ترمنځ روابط نږدې کوي. کله چې روابط سره نږدې شي نو معلومداره داسې تاسو یو باثباته ټولنه وینئ. خو کله که د ولسوالۍ که برعکس د ولسواکۍ له نوم څخه غلط استفاده وسي او د خلکو په ضد کړنې وسي، همدا داسې ولسواکۍ یوه وسیله ده د فردي ګټو د تامین لپاره او پالی بسباتی لکه په وان سانکس
ډیر زیات من ناسه سب قریشی سب اوس امریکا یو مسله تدریر را مطرح کړي دا چې ټاکنه خو شوې درسته ده چې د خلیل خلیزات ل ټویټ ډیر یو خکاره بیلګا دا و چې یعنی بیخ نور بحث حل دی خغل غنی د ټاکنو بریالي غټون کړي کوس کچری د ټاکنو پایل همدای او پسولی تمرکزی او طالبان بیا د افغان حکومت سره خبره کوي فکر کوي چې د ټاکنو دغه پایل همداسې پاتې کیدی شي کنه بدلون به وکړي.
دلی خدای په نامه زه رښتیا درته وایم په دغه نننی باس کې یو قسم ما حزب یو ډېر لذت میول چې دغه د سیاست په د سیاسي شانن په خوا کې یو علمي باس هم ده. منګه خدای نه خواسته یو دکاندار ملت نیو چې ملي ارزښتونه په علمي توګه په تاریخي توګه په جغرافي توګه باندې بدل کو په دې باندې چې موږ لپاره ډالر ورزېږي او موږ لپاره څوکۍ ورزېږي څو تنه چې په دغه ځای کې ول چې هغه د مکیاولیزم کلندار و هغه په پام دې ډول باندې انګلستان کې باندې بحث کوو او په دې کې حتی کتابونه کښلي دي. دا ملت یې خواته بل اخره به خاندان خواته به د هغه د پارلماني فرمانبرداري لپاره به د کښو نن ورځ دا خبره په همدې ډول باندې په دغه دوه عناصرو کې چې ما درته ویلي روانه ده. په دې کې د درې عناصرو څخه دوی ګټه اخلي چې فقر مرض بېسوادي څخه د دې ملت دا بحث وګړي دغه فیصله منتفشي به عناصر په دې کې د دغه څو تنو لخوا ځینې چې دغه ملت دکاندار ملت معرف کړی دی نړۍ ته. زه په دې باندې یعنی تاکید کوم داسې نه دی دغه حیثیت ملي زموږ دغه څو تنو بیخي په مځکه باندې واچوو.
پښتنه زما په همدې باندې متمرکزه وه که چېرته سوله کیږي یا دغه توافق لاسلیک کیږي دغه د ټاکنو اوسنۍ پایلې چې د خغلی غنی په ګټه باندې اعلان شوې دي او امریکا هم ښکاري چې ملاتړ ترې کړی ده که د خلیلزاد ټویټ او تر خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه همداسې اوس ښکاره کوي فکر کوي دغه پایلې همدغسې پاتې کیږي ځکه چې یو نوی سیاسي بدلون رامنځته کیږي په افغانستان کې دغه پایلې همدغسې پاتې کیږي تر پنځو کلونو پورې.
اوس دغه شی زموږ اساسي قانون پر مبنا باندې او هغه څه چې دغه ټاکل شوي وو دا منځوب د کمیسیونونو ځینې د دوه کمیسیونونو ځینې دا د دې خلکو په خوخه باندې د وسانی کسانو په خوخه باندې ما باندې راغلي دا زمونږ لپاره قانوني بیز لري دا زمونږ لپاره قانوني حیثیت لري که یو نفر د یا کایبر یو وړي د دوی وړي کارتن وړي دي چې دا خبره مې تکمیل کوم اجازه یې سو ثانیه راته د دې مونږه درنبل خدای دې کو چې په دې کې د نوې احمد وي احمد نوې محمود به مهرباني
ډیر مننه قریش صاحب تشکر میازه صاحب اوس کچيري امریکا طالبانو سره هوکړه کوي او بیا بین الافغاني مذاکرات زی محمد من باید یو مشروع قوه د افغانستان مرشي هغه چې د خلکو رایو په اساس باندې راغله او د نظام پر اساس کې قرار لري هغه باید د امریکا طالبانو سره خبرې وکړي ځکه که بین الافغاني مذاکرات کیږي نو مشروع قوه نه هدف هم دغه چې هغه د افغانستان د خلکو حیثیت وقار او عزت نه تیر وته لسکلل سره وډونو او د هغه سرتیرو د قربانیو نه دفاع وکړي چې د دې وخت تر رسیدو لپاره ورکړي دي. څومره اړتیا ده چې بیا نوې حکومت لاړ شي بین الافغاني خبرې وکړي نه دا چې یو هغه حکومت چې لا تر اوسه پورې قوي په دوو برخو باندې تشکیل شوی دی او پنځوس مخکې ځي.
زه وایم داسې یو هیئت باید وټاکل شي تاغ جب زه معلومات لرم هیئتون هم برابر شوي دي حکومت خپل هیئت برابر کړی ده ولسمشر خپل هیئت برابر کړی ده نور مشرانو نه هم هغه اخیستي دي یعنی مشورې اخیستي دي او نمائندگان هم ټیکهدارانو هم بعضې نمائندگان رو معرفي کړي دي. خو زه وایم چې دغه باید نور شخصیتونه باید تللي وای چې په افغانستان کې مهم رول لري. په افغانستان کې خو همدغه کسان نه دي کنه، نور دي، شمال نه، جنوب نه، غرب نه، شرق نه، موږ شخصیتونه لرو، عالمان لرو، علما لرو، نور کسان لرو چې هغه نه باید دغه حیات جوړ سي او جوړ سوی به می او لار سي هلته خبرې وکړي چې ټول شمولي، یعنی د افغانستان شمولي. ولو که د حکومت صحیح ده چې تر اوسه پورې تالیف ونسو، اما معلوم ده چې چا وړی ده انتخابات چا وړي دي، همدغه چا چې انتخابات وړي دي تالیف سوی که نه سوی معلومه ده. دا د هغه خپل ځکه د افغانستان نمایندګي حکومت کوي، نور خلک نه کوي. دا موازی حکومت او مثلث حکومت او هر رقم چې نومونه پکدی، دا نسی کولای د افغانستان نمایندګي تالیف نه ده اجرا سو اجرا بس هغه مشکل نسته پکې. خو دلته ځوان چې دغه خبرې سکیږي پس لدین، هلته خو تاسو ته معلومه ده چې د کوم قرارداد چې امریکایان او طالبان ترمنځ امضا کیږي دلته وخت ټاکل سوی ده، دا 15 کاله نسی کېدلی دوام ولري، ځکه چې باید طالب هغه کمیټه چې جوړیږي د قانون اساسي تعدیل کمیټه او نور وغیرہ کمیټه، زه به اوس مخکې نه وایم، نو هغه کمیټه بیا وظایف لري، وظیفه ده چې بیا انتخابات وسی بل ځل ټول شموله انتخابات وسی په ټول افغانستان کې، چې هغه کې به د طالبانو منطقو کوم وسی هر چیرته وسی سي، بیا هغه انتخابات کولای سوس مونږ وای چې هغه هر څوک چې ولسمشر سه هغه به ولسمشر سوی. نو زه فکر کوم چې تر هغه وخته پورې همدغه حکومت به وي، نو کله چې دا کیږي کله نه کیږي هغه معلومه نه ده. د افغانستان شرایط دي، د افغانستان شرایطو کې مونږ نسو ویلی چې کله به دا مسایل خلاصیږي، خو سره له هغې نه هم زه وایم چې دغه حیات چې ځي دغه حیات باصلاحیته حیات دا او دغه دوی خبرې باید
ډیره مننه عزیز صاحب. اوس ناصر صاحب، سیاسي وضعیت ته په کتو باندې فکر کوئ چې بیا هم د ملي یووالي د حکومت په څیر د یو بل حکومت د جوړېدو امکان شته کنه؟ د افغانستان د خلکو رایه ته اولویت ورکول کیږي او بل اخر دغه انتخابات یو ګټونه
ځکه دا موضوع واضح ده. د ملي یووالي حکومت له تجربې نه موږ وتلی یو، ځکه چې د انتخاباتو ګټونکو یو فرد وو او شرایط هم ډېر فرق کوي سره. کله چې ملي یووالي حکومت جوړ دی ونوي تجربه وه او فکر کې دوسی دا به تجربه افغانستان ته ورکړي، خو نن 15 کال ملي یووالي حکومت تیر شوي او دا تر ټولو ناکامه تجربه وه. او په عین حال کې کله چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو مخکې د ټاکنو د پایلو بحث رامنځته کېدو هیڅ ګټونکی نه و، حال داسې اوس عملاً کمیسیون رسمن په یو ګټونکی اعلان کړی ده. یعنی له هر اړخه زه فکر کوم چې دا تشویش مرفوع ده، خو بس دا داسې د ملي او د همه شمول حکومت بس ده. همه شمول حکومت بدبختانه باید ووایو چې داسې اب مبهم الفاظ ځینې سیاسیون کاروي او بیا غلابین کوي له خارجي نهادونو سره تر څو د دوی خبرو سره تایید کړي. هدف دا داسې په راتلونکي حکومت دوی ته د دوی فامیل د فامیل غړو ته او نورو تړلو افرادو ته په حکومت کې په لوړو سطحو سره دوی ته زمینی خلاص کی او دوی د تیر په څیر په حکومت کې پاتې سي، په قدرت کې پاتې سي او هغه تعامل سي دوی له تیرو 16 سیزو رئیس په مخور هغه تعامل پر مخ یوسي.
یو اندېښنه په دې هم رامطرح کیږي او هغه تر ډیره پورې ورون کې هغه چې ټاکنو خپلواکي مسون اعلان بریمن اعلان کړی په هغه ټیم باندې ده چې دوی هم دغه قدرت انحصار کړي او څه یوازې د سو محدود حلقو په لاس کې دي، نه دوی ښکاروي چې مجاهدین غاړې ته شوې دي، یو شمیر نورې سیاسي کړۍ چې نمونه یې خلدوی څنډې تکل شوې، یو محدود خاص حلقه راغلي په قدرت کې پاتې ده او بیا غواړي چې د 15 کلونو پورې دغه ډول یو قدرت مخته یوسي.
ما برداشت ده چې حکومت په ټول دنیا کې یو تخنیکی بحث ده او اجرایی بحث ده. پارلمان د خلکو د سیاسي جیانو ځای د قوانین وضع کړي، حکومت ته پالیسیانې په اړه پالیسیان باندې نظارت وکړي. کزه دی وافون پیسو پښتل سوم او د ما به اتمن ځواب دی سي. مهم دا نه د سوق حکومت کې کار کوي، مهم دا دی د دوه کارکړتګي سومره ده او سومره د افغانستان خلکو ته کار کولای سي. حتی اوس دا وایم چې چیرته یو بهرنۍ وګړی هم راسي، تخصص ولري، ظرفیت ولري، توانایي ولري، دغه په اساس باندې کار وکړي، دا به ډیر غلط باس وي سي په اجرایی بود کې یا په مدیریتي اړخ کې. تاسو قومي ترکیب باندې فکر وکړئ، تاسو په جنسیتي ترکیب باندې فکر وکړئ او بیا تاسو ملزم هغه تیاسي دی و تعهد په توګه باندې غل ځان سره وساتي او کاغه نفر ش کار کوي او کبد کار کوي چون دی و تعامل یا دی و معاملې په اساس راغلی ده، یو مسؤلیت لري او هغه ناقانون کړنو ته ادامه ورکوي او ضرر ملت ته رسیږي او دې تعامل ته بیا تاسو هم شمول حکومت وایس او وایسي. دا په دې خاطر چې افغانستان دی ولس په خیر مطلق دی، افغانستان دی ولس بدبخت دی. ته ولارسله یو ټول پښتنه کوسی ل بلرو پروتوسی مو کوای سیات غوړی سی احمد سل پدی قوم پور تړاو لړی ولارسی دی وزیر پایس باندې او کیو داسې فرداسی تا ته سبب او تعلیمی او سیهیو په دیرو خدماتو کې ډیر زیات تغیر راولي زباور لرم چې دوه مپشن بده انتخابي همدا د ملت صد اول موږ د ملت فکر ول د ملت اواز موږ اغوا کو اول هغه دومره غلط تفسیر او سی بلاخر دی ملت په زید باندې اقدامات پیراسي
ډیر زیات من ناصر سے قریشی صاحب اوس ک چیر تبیا هم د ټاکنو پایله یو داسي حکومت وچ یو مشر ونه لري دغه د ولسواکۍ یا کزې دیموکراسي وایم ځکه چې ډیر خلک وسره استلاري دیموکراسي د کلمې سره او تعریفونه ته هم بیا لا بیلې زب دوه د پختم د سیو کم چی کچی ته د ټاکنو د انتخاباتو پایله بیا هم داسي حکومت چې یو مشر نه بلاخر دغه د انتخاباتو په نوم باندې دغه د ولسواکۍ او دیموکراسي پروسه باندې په بل ځل سوګ اعتبار کوي
دا به خې کاملا یو استهزاء وو سی یو نو ته تمسخر به وو سی کی لکه چې په دغه څو کلونو کې وشو دا چې غاسلی ریشه او مران له کوم ځای نه سرچمهونی ولا چاره وسل سی وکړ هغه بل خبر ده د حکومتونو چې ناکامي د ناکامو حکومتونو تجربه چې غلی غنیم او کتاب په دې باندې لیکل دی بس بل څوګه مسره امریکایي ده په دې کې ما په خپل باندې ولسته خپل د ملتونه خپل د ملتونه دولتونه ناکامي او خپل د ملتونه ان له منظور د ملت د عوامو زینه نه ده په ملتونه کې سلطان می منظور ده د ټکداران لږه چکغلی کا نیازی صاحب موویل دغه ټکداران د دې سبب کیږي چې دغه بل اخره د عوامو د نیم کانات څخه استفاده وکړي او د خپل ځان لږه چې په اغزه کې مبارک د دې ښکاره په غزه کې راځي جمهوریت وکول په مصر کې کنه د امریکا مثال وایي په دې ځکه هم همدا څه باید پایښت ولري اما زه نور په مجموع کې لکه چې غنی هم ولج او هغه کلنار چې دا هغه هم په نړیوال باندې معلومیږي چې نور د بسرو د سره 15 سره د حکومت هغه وفادار نه وو نه ده او په دې باره کې دی په خپل باندې جدی برخورد کوي
اوس قریشی دغه سیاسي ثبات د پایښت لپاره دغه سیاسي ثبات د پایښت لپاره چې دغه ولسواکي حاکم شي په افغانستان کې او بل اخر هر ځل کوم یو دیموکراسي دیموکراتیک پروسی ته ځو پایله بحران نه بلکې پایله یو حلاره یو نتیجه سبای دوشي
لکه چې مخکې باندې د دوه ملګر مروان باش وکاو د ملت را اراده تا کون کده په ټول وختونه کې حاکمیت ملي چورتول کېږي همدغه ملت چې د حاکمیت ملي ته یعنی د خپل اساسو په خپل باندې دوی تمثيلوي یا په منفرد ډول باندې په کلکټیو ډول باندې په مجموعه کې هر څنګه چې د هر بتاقونه چې دغه بل خبر یعنی په زمون خپل هواد باندې زمو تبصره ده اما په دوسانی شرایطو کې زما خپل هواد باندې په د وسانی روان باندې زما تبصره ده په وسانی روان باندې چدای نو د ځکه ملي شمال کې د لوی جریز جوړول دا دی خبر دویمه خبره په دې کې دغه چې وزاسي یا زیات یا کم چې کوم څوک په دې کې ټاکل شوی دی هغه په دند قدرت پر راس کې قرار نیسی او د دې په خوا کې بیا شمیر شخصیتونه چې هغه په ملي کچه باندې ووسیږي د وطن وته د هوبي وسن او د عاطفي او د مهرباني له مخې ځیر باندې ګران ووسیږي هغه نسب کول او د هغه د ټیم ته درناوی کول او د هغه صحیح ټیم په تر وسن دا به زمون کوم چې ووسیږي هم د ملت نه باید دځه کې هغه واسل
استفاده وشي ډیر من نه سب کله جواب زمام دي پښتنه ترارې چې بل اخر په افغانستان کې د سیاسي ثبات پایښت او تل چې یو ډیموکراټیک پروسه په لیکيږي نتیجې یو حلال او یو نوې فصل او سید آبادی د دې لپاره سوشي
کم شې چې کوم خبر چې قریشی صاحب وکړه هغه مز تایید او بل خبر دا ده چې د افغانستان د خومدغه دیموکراسي معنا انتخابات دي او د انتخاباتو نتیجه خو معلومه سو کنه چا وړي دي هغه وړونکې معلوم ده او همیش لکه مخکې مې ویلې ټیکاداری و کی چې کدای نه زوی به زوی نه مسای به مسای نه کارلسای به د په حکومت کې او په پارلمان کې هر چیرته تم دی وسی هم دغه څه کنه پارلمان هم دغه څه وزګری پارلمان سره کوم انتخابات وو او سره کوم کسان راغلي اوس راغلي دي نو سنس ویل راغلي دي نو خو په هر حال دلته د دیموکراسي تمثيل یو نفر کولای شي پنټول نړۍ کې یو رئیس جمهوریت دوه نه موازی حکومتونه څوک نه اعلان نه هغه سلور کاله مخکې چې په امریکا کې انتخاباته سره کلینټن او د ترامپ ترمن ډیر کمې رائے فرق ولې هغې موازي حکومت اعلان نه کړ چې مونږ دلته یو عرف د ډیموکراسي همدا ده چې هر چا سره رایه ډېرې وي خدای وکړي یوه رایه ډېره وي. ویلی برانډ په جرمني کې پارلمان کې یوه رایه ډېره وه. ویلی فقط ما هغه وخت کې دا 1923 کې ویل اکثریت اکثریت د یوه رایه داد یوه رایه ما ډېره ده نو بس هغه ستر اعظم سو. نو دلته چې یوه رایه هم ډېره وي ستر اعظم ده رئیس جمهور دلته موږ ستارتي نه لرو او ټول ناری چې وي چې والا دلته هغه د خراسان ده مراسان ده پراسان ده دا ټول هغه د خلکو د خارجانو ایجنټان دي بلادي دلته ایران مداخله کوي په افغانستان کې پاکستان کې نور هیوادونه هم کوي لګیا دي. موږ د خلکو دیموکراسي هغه حق سی وو رای ورکړې ده مخکې ویلې چې زرد لس کوم زه زرد لس کوم ځکه چې په شرایطو کې رای ورکړی ده او ولسمشر ټاکل شوی ده ډاکټر صاحب اشرف غنی ده او هغه باید اطاعت وسي سر قمندان اعلی ده او داسې نور نیمنی خو رای کمی وي بس اکثریت څه ده په اقلیت باندې بیا پسته حکومت کوي او اقلیت بیرته د ټول افغانستان رئیس جمهوري هغه سړی د خپل ټیم رئیس جمهور نه یو بله خبر دا ده زه دا وایم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی کوم حزب نه لري چې د حزب خپل حزب نفر راولي همدا خلک دي همدا موږ تاسې یاست د سره به ولاړ یو وبدرېږو او همدغسې متخصصین به وزیران یي متخصصین به معینان یي کارپو کسان او هغه فاسدین به ځکه دغه ډېرې او غټه خبر وه د ډاکټر ولسمشر چې دغه د فساد په مقابل کې د چا چې غصب کړی دا هغه د مافیا دي دوی مقابل کې مقاومت کړی ده او غواړي چې دا له منځه بوځي خو هغه مافیا والا نه غواړي کنه. اوس کسان دي چې په زرهاو کسان مړه کړي دي کله چې حتی په دې طالبانو په وخت کې طالبان چې له منځه ناکامه سو امریکا بمبارد وکړ نوم به نه اخلم هغه په یو ځای کې په زرهاو نفر مړه کړ اوس لا اوس بیا هم وایي زه پلانې جنرال خاني ما دا خو نکی کنه دیموکراسي باید هغه رئیس ورکړو ساتي خلکو هغه اومنل سي
ډیر مننه نیازه صاحب راسه صاحب زما مورسي پختن لته سم هم دغه شي د پایخت د ولسواکۍ لپاره څه پکاتی
د ملت په توګه موږ باید جرأت ولرو د افغانستان ولست تکامل په لور باندې روان ده ورو ورو هغه لته سوبټاکه د سیاسي مریضانو مفکوره د ختمېدو په حال کې ده د نور ملتونو په توګه موږ باید خپل تکاملي سیر په تای کو په دې کې د ولسواکۍ په لور باندې چټک اقدامات ترسره کړو او په عین حال کې د هغو افرادو د هغو کړنو د هغو چیزونو په وړاندې چې هغه د ولسواکۍ پر ضد دریږي د خلکو ارادې پر ضد دریږي د هغو په وړاندې باید قاطع واوسو او په خپل ځان باور ولرو چې د یو ملت په توګه باندې موږ کولی شو چې یو ولسواکه هوسیا او بسیا هیواد واوسو.
ډېره زیاته مننه له خپلو درې واړو میلمنو څخه د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي عبدالهادي قریشي صاحب څخه د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي ککوجان نیز صاحب څخه او د ځوانانو د همغږۍ د پیاوړتیا شبکې له رئیس ښاغلي عنایت الله ناصر صاحب څخه چې په بحث کې مور سره ګډون وکړ او سره پات شوې لتا سي درنو اوریدونکو هم ډیره مننه پاتې ورځمو نیکمرغه علامه ملش
زما رايا زما حق
نیوند ولسوالي مواد په هم رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هاي درې د دالشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خبراتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
د شنبه په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي د دې لوی تحول پاړه شیبه په شیبه له ازادي رادیو تازه معلومات تحلیلونه او راپورونه واوري.
وطن
انسان خو چیرې موشي زمونږ د ټولو